پلویان به واټونو تر اوزي. د برلین پولیسو ویلي چې د نښتو او د هر هغې هڅې چې د بیان د ازادي مخنیسي د مخنیوي لپاره په پام کې لري 2000 پولیس ځای پر ځای کړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه صاحب خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دا ځل خبرونه ځنګړې شوې معدې ناروغۍ ته. ډېری خلک په روژه کې د معدې له سوز او معدې له دردونو شکایت لري. په خبرونه کې به د معدې ناروغۍ او همدارنګه د معدې تیزابیت په اړه ډاکټر صاحب معلومات درکړي. په دې خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عین الدین خروټی صاحب را سره دی او موږ پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، تاسو ته هم خره خلاص وي.
مننه ناجیه جانې. تر ټولو نه مخکې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته چې نن ورځې روژه په خیر پیل کړې وي، سلامونه ورته وایم.
ډېره زیاته مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 40، او بل شمیره هم ده 0999 25 15. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. د ایچ پایلوري په اړه به هم په دې خبرونه کې بحث ولرو. یو راپور هم چمتو شوی په دې تړاو. راپور واورئ بیا راګرځو خبرونه ته. ایچ پایلوری یو بکتریایي ناروغي ده چې اکثره وخت د معدې د التهاباتو او د معدې د زخم لامل ګرځي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي چې د ایچ پایلوری په وخت درملنه ونه شي، حتی د وژونکو ناروغیو سبب ګرځي. په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق آزاد رادیو ته وویل چې د ایچ پایلوری بکتریا تر ډیره په هغو هیوادونو کې پیدا کیږي چې اقتصادي کچه ټیټه ده. نوموړي وړاندې وویل
بیشترین اسباب التهاب معده و زخم معده را یک میکروب از بنام ایچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم معده را تشکیل میده و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب معده میشه و من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام و اینکه در بازار سودا میشه.
موری هم درنگ ویل چه د ایچ پایلوری باکتریا د معده په طبقاتو کې ځان ځای پر ځای کوي او بالاخره د معدې د جدار د تخریب لامل ګرځي. نسناس، زړه بدوالی او بد هضمي د ایچ پایلوري مهمې نښې ګڼل کیږي. روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې تر ډیره ځوان نسل په ایچ پایلوري ناروغۍ باندې اخته کیږي چې د شمیره مخ په زیاتېدو ده. د دوی په وینا د محل ډیرې پیښې د 30 کلونو پورې ناروغانو کې لیدل شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په همدې خبرونه کې واورې.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دوستانو، نن ورځ معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو. د خبرونې په سر کې به ډاکټر صاحب موږ ته د روژې روغتیا ګټو په اړه معلومات راکړي. ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع زموږ او تاسو د روژې د ګټو په اړه کې ده. اول رازم لګا ناجیه جانې د روژې تلګ اسلامي او په روژه، یعنی صومون په عربي کې چې دا روژې توای، یعنی د دې استن معنا په لغت کې د نفس بندیدل، یعنی نفس بندیدل په عام اصطلاح روژه یا صومون په عربي کې. بیا خصوصا رازو دي ته چې د صومون رمضان، یعنی د روژې میاشت، د لدې صوم سره فرق لري. د رمضان په خپل له رمز لفظ نه اخیستل شوی ده چې دا یو عربي کلمه ده. په خپل دغه رمز سوزیدل وته وایي، یا په بل اصطلاح هغه باران چې د مځکې لمخې نه دوړي ختم کړي، په دغه معنا ده. ځکه په دې میاشت کې داسې ویل کیږي چې ډیره سخته ګرمي وه، او په دې اصطلاح باندې چې د رمضان نوم یې ورکول شو. او په اصطلاح کې داسې وایي چې هو الامساک عن المفطرات ثلاثه، یعنی دا له درو شانو څخه مخنیوي د دروژي استن، هغه لکه خوراک، څښاک او جما څخه. یعنی هدف یې دا ده چې الله تعالی د دې غروژي په واسطه باندې زموږ ټول ګناهونه راته سوځوي او معافرات وکړي، او زموږ ټول ګناهونه راته معاف کړي. خپل صوم او د دروژي میاشت فرق صرف دا ده چې دا خاص دی ته د رمضان میاشت ځنګړې شوې ده چې الله تعالی زموږ تاسو ټول د کړل شوی ګناهونه راته معاف کړي. مهرباني.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې روژه کې باید کوم خوراکونه وخوړل شي او له کوم نه باید ډډه وشي.
صحیح مننه. تاسو پوښتنې ته بلې بعد راشم. خو اول دې ته راځم، کله چې موږ خواړه وخورو، خصوصا په روژه کې کله چې موږ خواړه وخورو، نو دغه خواړه 8 ساعته پورې په بدن کې په مصرف رسیږي. یعنی 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي. 8 ساعته بعد دغه انرژي نور لمنځه ځي، او 8 ساعته بعد چې کله دغه انرژي لمنځه ولاړه شي، بیا موږ په بدن کې ګلوکوز ذخیره ګلوکوز لرو، هغه هم په دې باندې شروع کوي چې تر هغه وخت چې دا ختم شي. له هغه وروسته بیا د جګر نه او د عضلاتو نه هغه ګلوکوز میول، له هغه وروسته بیا فیټس یا شحمیات په دې شروع کوي چې دا مخ په وړاندې چې انرژي برابره کی بدن لپاره او لاړ شي. خو رازم دي ته چې پروژه کې بعضي داسې مزمنی ناروغي شته چې هغه ډیره خطرناک دي. له هغه نه یو راخو چې هغه د شکرې ناروغي ده، او بیا بعد کې په دې خبره کوي چې کمی ګټوري خبرې دي پروژه کې چې باید لاغه نه استفاده وشي، او کمی مطلب ناوړه خبرې دي یا ناوړه کارونه دي چې لاغه نه باید بعض خوراکونه دي چې لاغه نه باید مخنیوي وشي.
بلې ډیره زیاته مننه اوریدونکو ته. باور شو زمنګ داړي کو شمیرې دي 0995 45 سلويخت، او بل شمیره هم ده 0992 155. مېدی ناروغي په همدې خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټه ده، او زمنګ پوښتنه ځوابوي. اوریدونکو ته ورزو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. مهرباني.
ہلو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنې؟
زه د بچکا ولایت زولوک دی ولس.
یا ډیر ښه. مهرباني، نن موږ د معدې ناروغي په اړه خبرې کوو.
دا د معدې په حق دا زده د مو معدې د مستحینه دله سوي تر په شمیا پیرا.
موږ دا پوښتنه ونه خستله، دا پوښتنه لسره وکړای تاسو.
اسمه درته و چې د میدان د مسپخینا تر پښمیا تر اسوي زمو میدان.
بل کومه پوښتنه؟ میدی تیزابیت پړه دوی ویلې. بل اوریدونکو ته باور شو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر ته محترم، نن دغه پوښتنه ده چې د غدما معده چې د ډیر سخت درد غوندي کی، او د تر څنګه چې د صدا بیګام یو ګلاب جامه ده چې دغه مې خوړ په سر مې داسې بو جرا وړ، او د تر څنګه د سر مې سره په درد کې دا اکټریس مې د نسوزي کې دمه.
ډاکټر صاحب، تاسو کوم پوښتنه لرئ؟
نه، بس پوه شوم. مهرباني.
مننه له تاسو خبرونه سره وو. سه ډاکټر صاحب ځواب درکې. ښه، د یو بل اوریدونکي پوښتنه په مخ لو. مهرباني وکړئ. مهرباني. ښه، من غږ نوري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه دوه پوښتنې کې ځواب کړئ. به ورځو نور اوریدونکو ته.
دا د اول ورځ پوښتنې ته راځو چې دوه چې له 12 بجو نه ورسته بیا تر ماخام پورې زمام مې د ډېر سوی کوي، او په اصطلاح باندې تیزابیت زیات تیزابي فرزوي. هغه کسان چې لروژې نه مخکې ځان د سي عیار کړی وي، او د ډوډۍ نظم یې د سي ساتلی وي، چې د دوی د مړی خوړلو په منځ کې فاصله زیات اور کړی وي، یا مثلا هغه خوراک چې کوم د په عادي ورځو کې خوړ هغه غیر منظم وي، نو کله چې هایپر اسیډیټی رامنځته کیږي یا تیزابیت، څومره چې د خوراک په منځ کې فاصله زیاته شي، تیزابیت زیاتیږي او د معدې تیزاب زیات افرازيږي. نو دغه ورور ته وایو چې کوشش وکړي چې په پښلمی باندې داسې غذاګانې وخوري چې هغه د تیزابو سبب نه ګرځي، او د تیزابیت مخنیوي وکړي. خصوصا د شیدونه باید هغه شیدې چې ډیر غوړ ونه لري، او ځکه دا یو القلی ده. نو القلی د تیزابو په مقابل کې بیرته یو محیط بیرته نورمال حالت ته راوړي، چې هغه القلی محیط چې دا په تیزابي محیط چې دا په القلی محیط بیرته مثلا خونسا کوي، او د تا د معدې تیزابیت ختموي. او دوهم ورور پوښتنې ته راځو چې معده مې درد کوي، او ماخام یو ګلاب جامن خوړ، فکر کوم څه شی ویل. ورور زیات خواږه خوړل پروژه کې نه دی چې وی خوري کوشش وکړي چې لا خوږو شانو نه پرېز وکړي او په کم اندازه باندې خوږه وخوري. دا هم یو سبب دی معده درد کېدل شي. زیات خوړه یا هایپر اسیډیټی تیزابیت دی معده دغه خوږه هم کېدل شي چې دی معده تیزاب زیات کی. یا هغه کسان چې زیات دغه د درد دواګانې استعمالوي لکه بروفین، پیناډول، پرستامول، فونستان، د درد دواګانې انالجیزیک زیات استعمالوي په روژه کې، هغه هم دی معده له درد سره ډېر.
بله ډاکټر صاحب، د معدې د تیزابیت په اړه بحث شوی، بیا به هم راځو دغه څو پوښتنو ته په دې اړه. خو اوریدونکو ته به هم ورشو چې د دوی پوښتنې څه دي. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو واورئ. مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، مو معدې تیزاب لري، درد
کوم. کوم ځینې مواد پنیولې؟
مخکنه دا وې خپل ورده غوښه.
اها.
او دا دې د مېدې تیزوب ستنه تخریشوي.
خا ډاکټر صاحب، په دې اړه معلومات ترکې له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نجی جان، ته د مېدې د تیزابیت په اړه پوښتنه وکړه. میدی میدک شید نارمل اندازې څخه چکل هایډروکلوریک اسید یا د میدی تیزاب زیات شي، نو دې ته موږ هایپر اسیډیټی یا د میدی تیزابیت وایو. خدا خصوصا په نورمال پروسه ده افرازیږي. کله چې موږ خوړو وخورو، د هغه خوړو د منحل کېدو لپاره دغه تیزاب افرازیږي. خو چې کله په زیاته اندازه باندې افراز شي، بیا دې ته هایپر اسیډیټی یا تیزابیت ویل کېږي. او هغه منحل شوی غذا چې کوم په میده کې وي، هغه حل شي، نور تیزاب په زیاته اندازه افرازیږي. چې دغه تیزاب دغه مخکې ورور پښتانه هم په دې باره کې وکړه چې آیا د ستوني د مری تخریش له دې سره پیدا کیږي کنه. بلې، مهرباني ورور، دا پیدا کیږي ورسره. د مری د سطحې برخه تخریش پیدا کوي، ځکه دا تیزاب پورته خواته قصیر راپورته کوي، یعنی غیر ریفلکسیز راپورته کیږي، چې دا د میدی د هارت برن یا د میدی د ایشدلو سبب هم ګرځي. او د میدی د خوراک د منحل کېدو لپاره افرازیږي، خصوصا د غفلا هایدروکلوریک اسید. او بل خبره یو اضافه کوم، چې پروستاګلندین یو مواد دی چې د میدې د سطحې د محافظت لپاره افرازیږي. نو کله چې زیات خلک دغه د درد دواګانې وخوري، هغه دغه پروستاګلندین مواد نهیه کوي. نو کوشش دی هغه کسانو کې چې د درد دواګانې زیاتې ونخوري، لکه بیا مخکې ما اشاره ورته وکړه، لکه پونستان، پیناډول، داسې بروفین، او مثلا د زید نان سټیراید انټي انفلمیټری ډرګز چې ورته وایي ډاکټر صاحبان پرې پوهیږي. نو دغه دواګانې د درد دواګانې باید زیاتې ونخوري.
بله ډاکټر صاحب، د معدې تیزابیت علایمو په اړه هم که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ ډېر به ښه وي.
د معدې تیزابیت علایم چې دي، هغه خو د نس درد ورسره پیدا کیږي، او بعضی وخت کې وینه لرونکې یا تور غایته مواد لري، وینه لرونکې استفراغ پیدا کیږي ورسره. خصوصا دا د جرد له اراز ولایم سره هم دي، چې ګسترو ریفلکس ډیزیز ورته وایي، چې دا هم د معدې له تیزابیت نه هم دا منځته راځي. او ډسپیجیا ورته پیدا کیږي، یعنی دغه تیزابیت اخر په ډسپیجیا یا خوراک د خوړلو کې تکلیف ورته پیدا کیږي، او ارګي بدیږي، دلبدی ورته پیدا کیږي، د وزن کموالی خو خاص سبب دی، وزن معلوم نه وي، د زړه کېدل ورته پیدا کیږي، بعضی وخت سردردی ورته پیدا کیږي، او د سینې دردونه هم ورته پیدا کیږي. خو خصوصا بعضی ډاکټر صاحبان باید دې ته توجه وکړي چې د سینې درد خو موږ ډیر خصوصا زیات ورته متوجه کیږي، خو بعضی وخت د اوسوپیګایټس یا د مری دی التهاب لوجی یا دی زیات تیزابیت لوجی هم په سینه کې دردونه پیدا کیږي، چې دې ته باید موږ متوجه وسو. دغه اراز
ډیر زیات مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر رحیم الدین خروټه صاحب دی، او زما پوښتنې ځوابوي. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ. وعلیکم السلام. مهرباني
ډاکټر
صاحب، تاسو معلومات درکې له تاسو ډېره مننه. ډاکټر صاحب، تاسو پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
ورور اول خو داسې تاسو پښتنه موږ واخیستله او تا ول چې لیک ډوډۍ هم نسم خوړلې نسمی بات کوي ته داسې غذا باید ونه خوري چې هغه د باد یا د نس یا د ګیډې د پړسوب سبب وګرځي. د تیزابیت د دغه د تاسو د ګیس د مخنیوي په خاطر بعضي وقایوي څو نقاط چې دې ته باید فکر وکړو. د ډوډۍ په منځ کې زیاته فاصله ساتل دا هم د دې سبب ګرځي. باید دغه ډوډۍ په یو منظم شکل باید وخوړل شي او هغه کسان چې د شپې تر ډیره وخته پاتې کیږي یا مثلا د پښتمی په خاطر نه بدیږي نو هغه کسانو ته پکار دي چې که خوراک نه کوي د خوراک په وجه باید داسې یو شی پیدا کړي چې د ژاولو په شکل باندې وژوي چې د دغه نه مخنیوی کیږي. او بل وروره ډیری اوبه وڅښه. ډیری اوبه هم د دې اتحاد نس د بادو انشاءالله کله چې د کولمو حرکتونه زیات سي نو په نس کې باد نه رامسته کیږي. نو کله چې په زیاته اندازه اوبه وڅکي نو ابزپشن به کم وي او مطلب اطراح به زیاته شي او له دې سره به اتحاد نس بادونه ختم شي. او ډیر ترخه خواړه هم خوړل پکار نه وي چې دې سره هم وي. او منظم تمرین کوه وروره. کله کله باد له پیشلمینه اوس پروژه کې مهم دا دي چې له پیشلمینه باد باید څوک تمرین وکړي. او شنه سبزیجات وخوره، میوې زیاتې وخوره، خو خصوصا د پیشلمینه باد چې کله ته تر ډیره وخته کښېني دغه هم د نستي باد او د هغه سبب ګرځي. بعضې مربوط په اعصابو هم دي چې سټرس یا تشویش هم په دې باندې دلالت کوي چې د نس ګاز یا ګیسونه زیاتوي چې هغه په انزایټي باندې دلالت کوي. د انزایټي له وجې دا یو بیماري ده چې د هغه له وجې هم بعضې خلکو په نس کې ډېر داسې اوازونه رامنځته کیږي یا د نس ګیس او د کولمو ګیس رامنځته کیږي.
یعنی ډاکټر صاحب قطعي درملنه نه لري دغه ناروغي؟
لري. اول نه لري. دې ته باید یو ایچ فایلوري ټیسټ وشي، هغه کوم مربوطه معاینات چې دي، یو سټول ډی آر معاینات ورته وشي، ډیټیل رپورټ باید واخیستل شي د سټول چې یا دا څه مشکل لري، ځکه دا مربوط دي معدې دي چې ایچ فایلوري باید چک شي. د ایچ فایلوري له وجې هم دا شن رامنځته کیږي. که چیرته هغه ټول معاینات منفي وي نو بیا موږ انزایټي ته ځو یا مثلا بل کوم بل فکر کوو چې کېدلی شي دا سټرس وي او کوم عصبي فشارونه وي.
ډېره مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. بل اوریدونکي ده مهرباني وکړئ. مهرباني. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم نجیب جان سات.
سلام. مننه. مهرباني.
شیرشاه مننه خالصه.
ډیرخه شیرشاه ورور، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مې د ناروغۍ ته ځانګړې ده او تاسو هم پوښتنه وکړئ. مهرباني.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه لرم. دا یو
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. وعلیکم السلام. بفرمایین. مشنویم
چه همین تکلیف مده دارم. خیلی وقتا درد میکنه. بعد از اون شعونه خیلی خواه میبینم. همین تخواهی خیلی خطرناک همین تا دایه.
خیلی رسیب کمه پختنه نداره ورنو؟
مهربانی
نداره.
نه خیلی نه تسلیم منه نه. خیلی رسیب مهربانی وکه دغه دو ورونو پختنه بزواب شی بیا با نور آبیدون کده باش.
دغه اول دو ترازو چی دول زم مطالعه کوم و بوگیر میشخی کوی یا سر میشخی کوی. بعضی دی میدی امراشتا چی اغا سر دردی ور سر پیدا کی گی. مخی ما پا دی بندی خبر وکره چی هایپر اسیدیتی یا تیزابیت دخپل دی سر دردی یا دی شخوالی سبب گرزی. کله چی پا میده که پا زیاد اندازه بندی تیزاب پیفراش شی نو دی اغا مخنیوی اونه که یا تداوی اونه که دا هم دی شخوالی یا مثلا دی درد ګردو سبب ګرځي. او بل کچې ته دی میډیا امراض ونه لري دی ورور ته وایي چې شاید کېدلی شي تاسو ډېر حساس یاست، روحي تکلیف شاید ولري، یا مثلا کوم بل عصبي تکلیف وي، تاسو له یو داسې ډاکټر سره مراجعه وکړئ چې هغه عصبي او عقلي ډاکټر وي، او خصوصا که د میډیا تکلیف ولري د هایپر اسیډیټي نه هم دا سردرد او شخي دا شیان پیدا کیږي. او مخکې مو ویل چې سټرس یا تشویش هم د میډیا په تکالیفو باندې ډېر تاثیر لري. نو کله چې انسان سټرس خصوصا حتما لري چې سړی مطالعه کوي او امتحان ته آمادګي نیسي یا کوم بل مصروفیت ولري، هغه هم په بیده باندې تاثیر لري، ځکه دا سټرس تیزاب زیات افرازوي. او راځو دې بل ورور ته چې بیده مې ډېر دردونه کوي، د څنګه پوښتنه وکړنه جیجانې زه پوه نه شوم په دې باندې. ښه، د معدې تکلیف په باره کې پوښتنه وکړه چې معده مې ډېر دردونه کوي. نو وروره مخکې ما په دې باندې یو څه رڼا واچوله چې هغه کسان چې انالجزیک یا د معدې د درد یا د بدن د درد دواګانې خوري، خصوصا ما ورته اشاره وکړه لکه بروفین یا داسې نورې دواګانې شته چې ضد د درد لپاره یې خوري، دا تاسو قطع کړئ وروره. اول باید دغه سبب معلوم کړئ چې په معدې کې څه تکلیف ده، او خصوصا دغه ایچ پایلوري یا سټول ډی آر معاینات تاسو باید وکړئ، او له یو نږدې ډاکټر سره باید داخلي متخصص سره مراجعه وکړئ.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. په خبرونه کې نن معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو، او زموږ د اړیکو شمېرې دي 0999 شل 15 30، او بل شمېره هم ده 0900 22 55. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. مهرباني. ښه، بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان را وپېژنئ؟
د هلمند استاذ تماس کې محمد قاسم نیمېږه.
ډېر ښه، موږ نن معدې ناروغۍ په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې مهرباني وکړئ.
د محترم ډاکټر صاحب هم داسې پوښتنه ده، مخکې پخوا د زما معدې داسې ګیس درلودی، بیا ما له دې څخه دا مسواک وهل ما شروع کړل، او بیا مې دا استفراج مې داسې وایي چې سهار وختي چې ما کله ناشته نه وکړه چې زه خپله دا ستا زما د معدې ګیس خپله داسې پیسي، یعنې استفراج مې وایي چې د معدې ګیس مې ته پیسي، نو بیا دا خو به ما ته تاوان نه کوي.
پونه شو مروره کړه، خبره بیا تکرار کړي.
ډاکټر صاحب مخکې سهار چې چا کله ناشته نه کوي هغه خو معده کې دا جامه د سکول چې ما استفراغ کوي چې دا خپل د دې خپل دې، یعنی په مسواک او ما خپل خپل استفراغ کوي، مسواک وهل نه دي هغه خپل خپل توار وي، ما نو ما ویل دا یو خو تاوان نه کیږي چې خپل دې استفراغ کوي، چې نه دې دې چې دا چې ناشته نه کوي ډوډۍ نه خوري لسار وخت.
خاصه ده پوش.
ښه، دغه پوښتنه یې واخیستله، او بل اوریدونکی د پلیکه کې دی، د پوښتنه به مخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم. راځي جانې ما دا
سلام
تاسو پوښتنه ده چې دغه دی چې کم صورت چې باد لري، مطلب کله پر یو ځای درد، کله پر بل ځای باندې درد، مطلب د دې لپاره چې د بهتري علاج، او بل د بدن د بواسیر د لپاره چې مطلب هغه د انسان اخري مطلب تر زړه ویني زی، بیا انسان ډیر ورسره د زوب حالت تر رسیږي، د دې لپاره مطلب کې شي ډاکټر صاحب ماته د بهترین علاج مطلب بیان کړي، چې مطلب د افغانستان تاریخ باندې کولای شي موږ د دې علاج
ورور په نه شو بواسیر ما تاسو ویل،
او ډاکټر صاحب بواسیر مریضي چې مطلب دې انسان تر زړه باندې مې ویني چې مطلب تر هغه باندې سر بیا نو ډیر د زوب حالت تور شي، نو د دې په دغه باندې چې مطلب دې علاج چې څه پیدا کیږي مریضي، او د دې د کم وجه مطلب مریضي د څه وجه څخه د مطلب یو شی د خوراک د وجه څخه د چیست خي.
بله بله، پوښ.
منګه دا پوښتنه ولي کله لته سر ډیره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ بیا به نور اوریدونکو ته وځم.
نجی جان زه به راسم، صرف د میډي پاړون باندې به بازي اسباب چې د میډي امراض رامنځته کوي دی باندې ولي ګرنا واچو.
ډیر ښه.
د میډي تیزابیت، د میډي بازي امراض چې رامنځته کیږي په خصوصا پروژه کې، خصوصا پروژه کې باید لډیرو موادونه باید موږ پریزو کو او هغه ونخو. اول رازم ډیر ترخه خواړه باید پروژه کې ونخوړل شي، یو او دوهم سیګریټ، هغه کسان چې د یو ډیر شم وقته لای چانس ده چې هغه کسان چې سیګریټ یا کوم نشاور مواد خوري یا څه کوي، لدغه روژې کې باید دوی پرېزو کی او د دې نه باید ځان خلاص کی. دریم رازم چای خوړل په زیات اندازه یا کافی خوړل. رازم دې ته چې خصوصا په پېشلمی کې باید زیات چای نه خوړل سي. هغه په دې وجه باندې چې په پېشلمی کې دا چای چې دی یا کافی دا کیفین لري او کیسه مواد لري چې دا مواد د ډیرو ادرارو د اعتراح کېدو سبب ګرځي. نو دغه کسان چې په پېشلمی کې زیات چای خوري دوی دا فکر کوي چې بیا به زه تږی کېږم. نه نه، دغه کیفین مواد لري چې دا کیفین مواد د ادرار د زیات سبب ګرځي، باید چای کم وخوړل سي. او هغه کسان چې الکول یا شراب خوري هغه باید مثلا دینه پرېزو کې. او کله چې کوم کسان اشتیا نه لري او دوی په زور باندې ډوډۍ خوري دا هم د معدې د خرابۍ سبب ګرځي. او د ورځې په جریان کې بعضی کسان چې مثلا دا خو د روژې مربوط خبره نه ده چې ډوډۍ وخوري او هغه نه دستي باد ویدیږي، دا هم د معدې د خرابۍ ډېر غټ سبب ګرځي. او د شپې تر ډیر نه وخت پورې کوم کسان چې کینی ته ته یو توصیه کوم چې دا کسان باید کچې شي خوري هم نه، نو دوی باید ډیر خواږه مواد هم نه خوري او سره سره په دی خوله کې شی واچوي چې خصوصا لکه ژاولی چې هغه وجوي او مثلا د معدې د زیات تیزابیت سبب ونه ګرځي.
بلې رزو دغه پښتنه ته بیا به رزو د اوریدونکو د نور اوریدونکو پښتنه بم بخلو مهرباني وکړئ تاسو پښتنه لیکلی
دغه ورور داسې پوښتنه وکړه چې بدن کې باد او داسې یو شی پیدا کیږي. او بل پوښتنه د بواسیر په اړوند باندې وکړه. باد خصوصا په طبي اصطلاح باندې کله چې په پښو کې لاسو کې او سر کې پیدا کیږي دی لپاره بعضی غذایی مواد دي چې هغه خوړل کیږي او دا شان رامنځته کوي، بعضی عضلات او دردونه رامنځته کوي. او بواسیر په اړوند باندې به داسې ووایو چې بواسیر هغه هیموراید چې دا درې سټیج لري یا درې طبقې ده چې اول گریډ ده دوم دریم دی. ورور ویل چې دا هغه حد ته رسیدلی ده چې زه بیخي بیهوشه شم. نو دغه ورور ته توصیه داسې کوم چې ته یو جراحي ډاکټر سره مراجعه وکړه او جراحي ډاکټر ته رجوع وکړه. او د دې اخري علاج چې د ورور دا عملیات یا اپریشن کول دي، د دې بل هیڅ لار هم نشته ځکه اوله لار کې شته، دوهمه کې شته، که دریم سټیج یا دریم گریټ ته د بواسیر ورسیږي نو هغه اخیرنی علاج سي د هغه جراحي عملیه تر سره رسول دي.
بلې مننه کوو. د سنو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اینودین خروټی صاحب دی او زموږ پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0995 45 50 او بل شمیره هم ده 0998225. اوریدونکو دی مهرباني وکړئ.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان رو پیژنئ؟
ایا طلع د کندهار ولایت خبرې کوم. دغه د میجه تکلیف زموږ سره داسې ډیر ښه زړه اشناو راته ډیر دی او بل داسې استفراکونه مو هم د زړه اشناو استفراکونه مې زیات دي. که دا کار صاحب دې باره کې جواب راته راکړي
لکه مهرباني وکړئ.
مخکې به په دې باندې خبره وکړه چې د تیزابیت د مخنیوي لپاره یا بعضې کسانو چې تیزاب زیاتې فرازیږي او په معده کې مثلا دغه عکسي راپورته کیږي خولې ته اوبه راځي مثلا ډېر زیات تازابیږي. مخکې ما څو خبرې وکړې، شاید تاسو متوجه نه وئ ورته، چې د خوراک په منځ کې فاصله ورته کمه کړي او اوبه ډېر زیاتې وڅښي او ډېر ترخه خواړه ونه خوري. دا هم د دغه سبب کیږي چې دا تاسو تکلیف مخ په وړاندې نور هم یوسي. شنه سبزیجات وخوري، وروره سلاته د ډوډۍ نه 15 دقیقې مخکې باید شنه سبزیجات وخوري. او دسې وایي چې ګبنۍ یا اصل یا شات دا یوه کاچوغه د نیم لیمو سره په نیم ګیلاس نیمه ګرم اوبو کې بیا تکراروم چې ګبنۍ اصل چورته وایي، شات ورته وایي. یوه کاچوغه نیم لیمو جوس ورسره نیم ګیلاس اوبه، یعنی نیمه تړمې اوبه چې نه زیاتې ګرمې وي او نه زیاتې یخې وي. دا چخل د معدې د تیزابیت لپاره ډیره مفیده او د ګټوره تداوی ده. او دا خصوصا قبضیت ته کومه فایده نه کوي. کوم کسان چې قبضیت ولري شاید قبضیت یې لږ نور هم ورسره زیات شي، خو تیزابیت به یې راکموي، تیزابیت یې ورسره کموي.
مننه ډاکټر صاحب. دا د معدې د تیزابیت د مخنیوي په تړاو که تاسو سره نور معلومات هم وي مهرباني وکړئ. بیا به راځو د معدې اچ پایلوري ته.
دې ته راځو چې دا د معدې د تیزابیت د مخنیوي لپاره موږ څو نقاط مخکې رڼا پې واچوله او یو څو نقاطو ته نورو ته هم راځم. هغه کسان چې د معدې تیزابیت زیات ولري هغه دې شیدې زیاتې وخوري. هغه شیدې چې زیاتې شهم ونه لري، یعنی دا پیروی ونه لري، یعنی هغه شیدې دې وخوري. ځکه د غشیدی خپل یو القلی دا چې په میده کې زیات تیزابیت رامنځته شي، نو هغه تیزابي محیط په دغه القلی محیط باندې موږ نورمال حالات راوړو. کوشش وکړئ چې شیدې او پیروی ونه لري، زیات غوړ ونه لري. یو ګیلاس یخې شیدې تیزابیت ډیر زیات کموي چې دا د تیزابو جذب کموي. خپل دا شیدې د تیزابو جذب کموي. په میده کې هغه اقسی چې لمیدی نه پورته راخیزي، لکه مخکې ورور چې یو خبره وکړه چې آیا د مری تخریش لده تیزابو سره پیدا کیږي، بلې وروره سلفیصد ورسره پیدا کیږي. دغه شیدې هغه اقسی چې راپورته کیږي یا هارد برن یا د زړه شیدل ورسره پیدا کیږي، نو دغه ته توقف ورکوي یا د دغه مخنیوي کوي. دغه یو ګیلاس یخې شیدې، نو خصوصا دغه شیدې د معدې د تیزابیت لپاره ډیره ګټوره لاره ده.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو دې ته چې د معدې ایچ پایلوري څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه یې مخنیوی کیدی شي؟
دا خپله یو منفي بکتریا ده، د معدې ایچ پایلوري منفي بکتریا ده چې دا راډ شکل لري، یعنی داسې اوږد شکل لري چې دا په خپله په معده کې پیدا کیږي، اکټیو کیږي. د دې نه بعد بیا د دې مخنیوي داسې کوو چې اول د دې باید معاینات وشي چې آیا یو څوک په ایچ پایلوري تکلیف باندې اخته ده او که نه ده اخته. خصوصا دا باید د وینې له لارې هم بعضې کسان کوي معاینات، او د سټول له لارې هم کیږي د دې تشخیص. خو کله چې د سټول له لارې وسي دا به ډېره بهترینه طریقه وي، دا به ډېره ښه لاره وي. او ایچ پایلوري ډېر سخت تکلیفونه رامنځته کوي چې د دې په درې کټګوریو د ایچ پایلوري تداوی ویشل شوې ده. خو خیر اوس نور کتابونه بعضې تداویانې هم لیکي، نو کوشش دې یو څوک وکړي چې کله د معدې تکلیف سره مخامخ شي د ایچ پایلوري تداوی دې وکړي، ځکه دغه ایچ پایلوري خیر په پیپټیک السر، گیسټریک السر او بل اخره چې د معدې په ډیرو سختو امراضو باندې مبتلا کیږي.
ډیره مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. راځو اوریدونکو ته، یو اوریدونکو په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. مهرباني، لومړی هم ځان راو پیژنئ. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني. مهرباني، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري.
نجیا خو سلامونه تاسو ته، او کارته ته د افغانستان مظلومه نه پوهوم د کوم په غوړی ورده کې باندې چاکه
ورده سه. مهرباني وکړئ، نن موږ د معدې ناروغي په اړه خبرې کوو، که تاسو سره پوښتنه یې. مهرباني.
مننه. ایمو یو دوسته یا د مخ کو وختو کې د روژې نه مخ کې د مریضي ورته پیدا شوې، اوس تازه د ویښتې مختصر نظر خوشحال شو کہ
ډېره مننه وردک صاحب، موږ دغه پوښتنه ولیکله. تاسو مننه اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. یو بل اوریدونکو به مخلو، بیا به راځو د وردک صاحب پوښتنه به ځواب شي. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. مهرباني. ښه، فکر کوم اړیکه پرې شوه. خبره به شو دغه پوښتنه به ځواب کړو، بیا به نور اوریدونکو ته بمبر شو.
د وردګو نه چې ناجیه جانې کوم ورور اړیکه نیولې وه، هغه ویل چې لاسونه او پښې دردونه کوي او د معدې له زیات مشکل سره مخامخ ده. دا کوم کس چې دوی ته یاد کړ، او دا کس ډېر زیات اومپرازول له هم استفاده کوي. زه به دې کس ته دومره وایم چې د اومپرازول یا پی پی آی په اصطلاح د طبابت کې دی، تا پروټون پمپ انهیبیټر هم وایي. د زیات اومپرازول استفاده کول په خپله انفیکشن یا التهاب یا میکروب ته لاره ورول دي. دا ټولو اوریدونکو ته وایم چې زیات اومپرازول، بیا خصوصا دغه هندي اومپرازول زیاتره وخت د خلک زیات خوري، دغه اومپرازول په خپل انفیکشن یا میکروب ته لار آماده کوي، یعنی لار ورته جوړوي، خپل معدې میکروبونه اندغه بالکل راپاروي. باز وخت زیات اومپرازول خورل په کار نه دي شوی خوري. اول خو باید د دې اسباب معلوم شي چې د معدې تکلیف ولې ورته پیدا شوی ده. آیا ایچ پایلوري مثبت ده، آیا د دې تیزابیت زیات ده؟ آیا دغه تیزابیت یې له کومې وجې زیات ده؟ عصبي فشار له وجې هم بعضې د معدې تکالیف زیاتېږي چې فشار ده، سټرس ده، دغه هم د معدې بعضې فشارونه زیاتوي. که هر څو تورته د معدې تداوي وکړي بیا هم هغه سړی له خپل مریضي سره مبتلا یا په هماغه مریضي سره مخامخ وي. نو کوشش وکړئ وروره تاسو یو ښه متخصص د معدې یا ګیسټرو انټرولوجست چې مربوط د معدې هغه ته ورشئ او هغه باید د تاسو هغه معالجه وکړي او تشخیص باید وکړي. تشخیص مهم ده د میډیا لپاره. آیا دا لکه میلاری نه د میډیا تکلیف دې ته پیدا شوې ده؟
ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکي ده، د اوس مهرباني وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرتن کار سلام راته. السلام علیکم. ما په خنا د اخر سره نومې زاده چې ما دامدار شکل باندې داخله کې زخمونه پیدا کیږي. ښه قبل از قندار خبرې کوم ناظر مې خو باندې پاره دی مخه. او ما ته څه کول راځي اسکم دا څه سره ته ذاتي ما دې نه ته مریر بود راځي نو چې تاوان کې خدا چې دې تاوان کې چې هم دې کې کاڅ کوم اخر سم سم دا وخت راځي کوم ته وي.
ښه، دغه پوښتنې مونږ ولیکلې. ډاکټر صاحب به اتمن تاسو مشوره درکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. تاسو
وروره قندهار نه جاړي کنیولې وا چې تاسو د خولې دوامدار زخمونه لري. پخپل دغه هایپر اسیډیټی یا د میډی تزابیت با ډیر مشکلات رامنځته کوي او دغه په خوله کې چې بعضی تاسو زخمونه پیدا کیږي دا باید تشخیص شي. خو په زیات اندازه چې کله په خوله کې بعضی مشکلات پیدا کیږي هغه د فنګس چې یو قسم مایکرو ارګانیزم یا ژوندی موجودات دي چې میکروبونه دي چې فنګس په نامه یادیږي د هغو نه هم رامنځته کیږي. او هغه کسان چې د معدې زیات تیزابیت لري د هغو خلکو هم زیات د خولې بعضی وخت کې زخمونه رامنځته کیږي. او تاسو کوشش وکړئ چې یو د میډې متخصص ډاکټر سره مراجعه وکړئ او د دې د میډې د خولې چې کوم زخمونه تاسو لري د دې اصلي علت باید معلوم شي چې آیا دا فنګسونه دي، بکټریاوي دي، مثلا څه مشکلات یا د خولې کوم بعض نور زخمونه دي.
بله دوستانو، به هم خبرونه کې وخت لرو. تاسو کولی شئ چې خبرونه کې برخه واخلئ. زمنګ د اړیکو شمیرې دي 0995 15 30 او بل شمیره ده 0900 0555. بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ډاکټر صاحب سلام نو.
وعلیکم السلام. لمړی همزان رو پیژنئ.
قاری صاحب مخبر د هلمند.
قاری صاحب، موږ نن میدینه روغې په اړه خبرې کوو. تاسو سره کومه پوښتنه یې نو موږ یې اورو.
ما خپل ډاکټر صاحب سره پوښتنه درلوده چې دا اته کال لس کال کېږي چې د میډیا په تکلیف اخته یم. اوس نو دا صاحب دوم ورسره ملګري شوی دي. نو دوا یې په ایران کې، پاکستان کې، افغانستان کې دا درو ملګري دي. اوس یې واده شي یو دوا راوښی چې خورمې چې دغه هم نور دوا اوس کوم بالا وسپریس کړی.
تاسو پوښتنه لرئ ته کنه؟
داسې پوهیږي وروره چې ډاکټرانو ته تللی وي او تاسو ته یې ویلي وي چې هیڅ پایلوري مثبته ده یا کوم بل مشکل لري؟ داسې خاص کوم خبره یې نه ده درته کړې ډاکټرانو چې د معدې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، اوس نو ما دې په خدای سره شوی چې کله چې ګولۍ چې هغه دمانې خوړلې اوس داسې یو ترتیب را چې چیشي وخورم چیشي ونه خورم کومه دوا وخورم. داسې ته یو مشوره راکړه ولکه مې په ایران کې دوا پریښي یا پاکستان کې یا دلته.
وروره تشویش خو نه لري کوم داسې کار خو نه ده چې په تا باندې بوج یا په تا باندې زیات فریشر یا فشار یې چې کوم کار کوي؟ څه کار کوي؟ دنده دې څه ده؟
د کور کار دی، د ځکه کار دی، هغه زه خپل نه کوم. نور د کانانې کوي خو خبره ده چې د میډیا سره راپېښه ده. وروسته نو اوس نو ور دي کوم سره ستا.
ها سید وروره مننه، بالکل دې پاړون به تاسو معلومات درکوم. منتظر اوسه.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د ورور ول چې اته کال کېږي د میډي تکلیف لرم او ایران او پاکستان هر څه کې مې دوايانې خوړلې دي. خو زه دا مشوره د ورور تور کوم چې اول باید دا معلوم شي چې د میډي څه تکلیف لري. میډي خو ډیر امراض دي چې د هضمي سیستم د پازمي سیستم کې آیا تاسو کوم تکلیف لري؟ ایچ پیلوري مثبت ده، آیا تیزاب زیات لري؟ خو د خپل د خبره وکړه چې د میډي تکلیف لرم. تورور ایوا توسیه زتا ته دا کوم یو مخک خبرونه کې هم ما بازی خبره کړی و دی وبو پړون باندې. تاسو کوشش وکړئ ورور چې سهار لخوا په نهاره باندې تاسو لنیم ګلاس وبونه شروع کی تر څلور ګلاس وبو. پوری او ان شاء الله ز امید لرم چې الله تعالی به تاسو ته شفا درکې زکه ټولې دوايي تاسو خوړلې دي او دغه اوبه تاسو شروع کی تر څلور ګلاسه پوری او دغه څلور ګلاسه باید تاسو دوامدار هر سهار وڅکي الله غنه ورسته یو ساعت یا دو ساعت خوراک یا دغه د سهار ناشته یا صبحانه مکو یا دو ساعت منتظر اوسې بعد له دو ساعتونو هر څه خوري هغه د نرمه غذا باید تاسو وخوي پوه شو وروره نو بل خبره داده چې د تداوی لپاره که چیرته ته تیزابیت لري د میډې تیزاب دي زیات وي د ته جړډ بیماری وای یا مثلا د زړه دی راځي بعضی تکلیفونه چې ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس ډیزیز دا په مری کې بعضی مثلا تخریشونه رامست کیږي د دې لپاره بهترین شی چې د ورور هغه باید چې شی وغوړي کیله زیاته استفاده کا خټکی زیاته استفاده کا او لې خوشیدونه زیاته استفاده کا بعضی وخت ورور بادامونه استفاده کا بادام هم دې ته ډیره زیاته ګټه شوی او د خپل لایف سټایل ورته وای په انګلیسي کې د ژوند تګلارې بدله کړه بعض وخت کې د ژوند کوم څه چې تکړه وړه کوي د کوم روزانه ژوند چې تکي د کوم تګلارې چې تای اختیار کړي د څه چې کوي دا په مکمل ډول باندې تغیر ورکوي یعنی هر څه چې تکي د تغیر ورکوي او بل طریقه باندې بعض وخت کې د لایف سټایل یا د ژوند کړه وړه هم په دې باندې تاثیر لري چې د میډیا ذات امراض لمنځنه ځي او دا بس دوامدار پاتې کیږي
ډېر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو مې باندې وکړه موقعیت اوس تغییر ورکړي چې ستاسو غږ پرې راځي بله
څنګه
ورور بیا تکرار کا خبره دي
موږ په لچکي کې څنګه نه صاحب دا غږ چې نو دوی چې و خور په لاس باندې باندې پرهار په دې کې ګرل کې د اوس کرواټه کې دا موږ ته د مشکلاتې څه شي دی دا ځونه
سیدا نو د ډاکټر صاحب تاسو مشوره در کې لتاسې مننه خبرونه سره سې مهرباني وکړئ
دې ورور پښتنې تبراسه ما صرف د جړد یو بیماری ده نه جېجانې چې د ګیسټرو اسوفیجل ریفلیکس ډیزیز وای چې دا هم د میډې لدغه تیزابیت ته هم رامسته کیږي د میډې یو تکلیف ته چې دغه بیماری رامسته کیږي اصلا دا چی شي دا هغه تیزاب چې په میډه کې زیات شي د هغه اکسی راپورته کیږي او ترخی او براتل وخلې ته د عبارت لجړ څخه ده او هغه کې چیرته په هفته کې دوه ځلې دې شي سره څوک مخامخ شي نو دیتا جرد یا گیسترو اسوفیجل ریفلیکس ڈیزیز وای دیتا رازم چی دی آراز چی شدید دی تکلیف دا عین لکه تیزابیت او دی میډی باز امراض زړبدوال لري او پسینی کې باز دردونه لري د زړه شیدل او خصوصا د زړه ضربان هم ورسره زیاتی کې له امراض سره د دې مخنیوي لپاره مخ کې ما قبل لورته هم خبره وکړه چې کیلی نه استفاده کوي یا خوشیدونه استفاده کوي چې ډیر غړونه لري او بادامونه استفاده کوي او خوراک ته تغییر ورکی مثلا کوم خوراکونه چې تاسو خوري هغه ته تغییر ورکی یا فمنس کې ډیره فاصله مراوړی او مخکې مول چې لایف سټایل یا د ژوند تګلار کم ژوند چې تا اختیار کړی کم ترتیب چې تا روان کړی دا تی ته لیک تغییر ورکه مثلا سهار چې ته څو بجې راپورته کیږي لږ وخت راپورته کیږي یا مثلا کم زه ته زی هغه تغییر ورکه کم شکل چې ته د ژوند دی اختیار کړی دا خپل ژوند تګلارې ته لیک تغییر ورکه ان شاء الله خدای مهربانه دي چې تاسو ته بس یاد درک
لکسم مخکې تاسو د روشه روختي ګټو پاړه معلومات ورکړل راځو ته چې روژه کې باید کوم تمرینونه وشي کوم خوړو باید ګټه واخیستل شي ترڅو روژه په ښه توګه ختمه شي
ها نجیه جان تاسو بعضی کسان په داروژه کې راځم اول دی ته چې د بعضی مزمنه ناروغي دي چې په روژه کې ډیر سره خلک مخامخ کیږي خصوصا راځم دلته په شکر بیماری یا دی ډایبټیس باندې خبرې کوم خپل د شکر ناروغي چې د طبي مسلکي خلکو په روژه کې په درې برخو وشل شوی دا اول هغه کټګوري ده چې هغه ډیر شدید حالات چې کنټرولېږي نه شکر او هغه څوک چې په درې میاشتو جریان کې شفاخانه ته مراجعه کړی وي یا د هایپوګلاسیمیا یا هایپر ګلاسیمیا په وجه باندې یا شکر ټیټ شوی وي او یا شکر پورته شوی وي شفاخانه ته تللی وي نو دا له دې اولی کټګوري سره مساوي کوو یا ورته ګلوکوز تل لګولي بازمایات یا خستی وي او دغه په هغه کټګوري کې هم راځي چې انسولین مقاومت ورسره ولري یا انسولین ریزیسټنس چې انسولین سره هم د شکر یا ډایبټیس کنټرولېږي دوهمه مهرباني
اوریدونکو به وخت لو به رازو دې مسئله ته مهرباني وکړئ
السلام علیکم خورجانی
و علیکم سلام زنده او پیژنئ
زنده خپل خیال خبره کده خوست ولایت نه
خیال صاحب نو منګه میدی ناروغي پاره خبري کو مهرباني وکړه
بس خو ځنه زما خپل دا تقریبا در میدا کې میدا تقریبا کنه د ډیره مودا کی کنه چې شای وخره ما نو دا دا کې باول میتی دا کې میتی از دا کې مې واسه ډیر تکلیف گیس ډیر تا پیدا کی چې روټه خام روټه وخره ما ناس نه گیس نسی او میدان گیس نسی کنه او دا کې میتی از مو سره رنگی کنه مو اینه کپس دا ما مچز ما همیشه دا بر رنگی دی نو ډیر ورنه په تقریبا ډیر کام روټه وخره ما بس میدان ډیر گیس نسی
یعنی شکر کسان دا چکل روجی نسی دوی داخل شکر ٹیسٹو کی رخبل شکری بے الحباد روجی نسی اور دریم کٹاگوری کی حق ناروغان رازی شکری خصوصاً پروجا کے وائما چی تردی رہا دا پوری دہاغ شکر کنٹرول وی او یعنی هغه ناروغي بعض ناروغي مخنیوي کیږي په روزه کې چې هغه لکه فشار تر یوه حد پوري دغه مخنیوي کیږي یا د زړه بعضي امراض دي چې دغه کیږي خو د شکرې دغه اوله کټګوري کې چې تاسو کولري نو هغه کسان دی بیا روزه نه نیسي بل تاسو پختنه د تمرین په باره کې وکړه تمرین خصوصا په روزه کې باید تمرین د روزي په جریان کې ونه کول سي ځکه د پښتورګو دغه د موږ دی اوبو امبلانس یا توازن یا دی د پښتورګو په وایسته باندې کېږي چې الله تعالی دا ډیر په دقیق ډول باندې جوړ کړی دا او دای کنټرولوي خصوصا ک ادرار کم شي او یا زیات شي د خپل دی پښتورګو وظیفه ده چې اجرا کوي خو خبره د تمرین ده په روزه کې باید تمرین ځکه ونه کول سي چې په روزه کې دغه خولې لجل دی له پوس نه اطرح کیږي چې دغه دی جل اطرح کېدل د خولو مربوط په ګرده پوری نه دی نو هغه کسان چې تمرین کوي هغه ته توصیه می داده چې کله روزمات او شی لاغنه او سات صبر وکړي او له هغه بعد بیا کولای شي خپل تمرین ته ادامه ورکړي خپل تمرین وکړي
ډیر مننه رازو د دغه ورور پښتنې ته بیا به نور اوریدم کو ته ورسو
بخانه غواړم نه چې
د خیال ورور پښتنې د میدې د ګیس پړاو میدې ګیس
خصوصاً کوشش دي دا سړی وکړي چې اول د دې د دلیل معلوم کړي چې معده کې قبضیت ولېستا او دا د قبضیت بیماری چې کله تاته رامنځته کیږي ورو قبضیت له دوو وجو رامنځته کیږي چې یو وجه سټرس یا ټنشن یا ډیپریشن ده او دوهمه د کلمو زیات جذب ده هر هغه څوک چې ډیر حساس وي یا مثلا ډیر احساساتي کیږي هغه کسان چې ډیر غوسناک وي د هغو د کلمو حرکتونه ډیر زیات وي کله چې په کلمو کې ابزربشن یا جذب زیات شي نو هغه خواړه او بوچ ته خوري هغه په جذب شي نو بدن ته د قبضیت چې دلته ګټه نه ورته رسوي دغه د قبضیت چې کله رامنځته کیږي نو دغه دوه وجې دي چې یو ما سټرس ویل او بل دی او بو زیات جذب چې او بو زیات جذبيږي نو دغه کس باید څومره چې کوشش کوي او بده زیات وچکی دغه او بخپل د قبضیت مخنیوي کوي
یو بلوریدون کده مهرباني وکړئ مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ته مننه مې ماته سلام نه و
مهرباني وکړئ
زه چې کله د امپرازول ګولې وخرم مې د مې درد کوي او تو پرازول مې خورې تو پرازول سره یو څه آرام مو سغم چې کله خورم مې د مې درد کوي او سره د شپې محل ک ډاکټر صاحب دا توصیه وکړي چې څوک مړی وخوري او مړی وسته څو ساعت وروسته ویده شي او هغه کسان چې په میدې ناروغي اخته کیږي ډاکټران خو نه وایي چې ستاسو د میدې تکلیف نه اندازه نه تر څو اچ پایلوري دی یا مثبت یا منفي ده اندې کې ډاکټران څه توصیه نه کوي که ډاکټر صاحب سره نو داخله د چبدي بارے کې یو څه معلومات راکړي
ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ
مخکې مور ورول چې امپرازول په زیات اندازه خوړل خپل د انفیکشن یا د میکروبو تلار اواروي هغه کسان چې زیات امپرازول خوري هغه هم د میډي تکلیف ورته پیدا کوي زیات امپرازول باید ونه خوړل شي او کوشش وکړي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت بعد کوشش وکړي چې بيد شي بل پښتنې سره ناجیګانی
زه چې کله
ها نو دا امپرازول تاسو ول چې موږ زیات خوړل دی او تاسو ول چې ډاکټر مریضانو ته نوې چیز په لوري مثبت تا او منفی ده بعضی شاندې چې هغه ډاکټر شاید وای او شاید نه وای خدا خو عادي خبرې دي ځکه ورته وای نو اچ په لوري خصوصا په معده کې ډیر زیات رول لري خصوصا نن سبا چې کوم مریضان موږ ګورو نو هغه ټول د اچ پایلوري په مریضي باندې مبتلا دي او اچ پایلوري مرض سره لاسو ګریوان دي کوشش وکړي دغه اچ پایلوري اول یو هفته دوا خوړل کیږي او بیا له هغه نه بعد دوه هفته درې هفته په درو هفتو کې حتمان بعض خلکو په اول هفته کې لمنځه ځي دوه هفتو کې هم تلی شي درې هفتو نه بيخي سل فیصده ځکه چې دغه ته درې کټګوري ټاکلې دي په دې خاطر باندې درې هفته ورته دا وخت ټاکلای دا چې په درو هفتو کې دا ان شاء الله لمنځه ځي او د میډیا تکلیفونه با تاسو نجات
ډیر زیات مننه دوستانو خبرونه هم همدغه پایته رسیدي د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي د ډاکټر صاحب یو څو سنور معلومات لري بیا به خبرونه پایته ورسو مله بنې وکي
ما مخکې ویل ناجیه جانې چې بعضی خواړه دي چې هغه پروژه کې ډېر ګټور دي او بعضې مثلا ګټور نه دي چې میوجات ډېر ښه دي چې پروژه کې وخوړل شي سبزیجات دي ډېرې اوبه څکل دي په کمه اندازه غوښه خوړل دي او لبنیات دي پروژه کې چې مخنیوی وشي هغه کم خواړه دي په هغه خواړه چې په غوړو کې سره کیږي یعنی د سرکړې خواړه باید ونه خوړل شي خواږه شان باید زیات اندازه باندې ونه خوړل شي چای کافی کولا یعنی کوکولا او د بازي شان چې دا باید نه خوړل شي ځکه ما مخکې ویل چې د بازي شان دلته کیفین لري چې دا کیفین په پښلمی باندې چې کله سوق د زیات خوړی چای او د کافی شان نو هغه د زیات ادرار سبب ګرځي او داله هغه سره مخامخ کیږي لا تند سره مخامخ کیږي بل رازمه چې په روژه کې بازي خواړه لکه غوښه لرونکي او پروتین لرونکي مواد چې دي چې د خوړل شي ماهی باید خوړل شي هغه چرګ باید خوړل شي چې په اوبو کې خېدلې وي یعنی په غوړو کې نه وي غسو یا پوست و نه لري د خوسی غوخه یا دوري غوخه او په کم اندازه شحمی مواد خوړل دي دانه دار مواد لکه لوبیا نخود او د سشان خوړل دي د جګر غوخه باید نه خوړل شي پروژه کې لبنیاتو تر اعظم بیا په لبنیاتو کې باید کم شات او خوړل شي لکه مستې دا باید خوړل شي کم غوړ لرونکي شي دي او هغه پنیر چې غوړ و نه لري کم او مخنیوي دي شانو داد دی لبنیاتو کم لبنیاتو کې چې به دونه خوړل شي هغه چې دی غلکه اسکریم کوشش وکړي چې نه خوري او بل شیدی چې زیات پیروي ولري مثلا هغه شیدی باید نه خوري رازو سبزیجات او میوه ته هغه تازه سبزیجات چې پاخه شوی وي او کم غوړ ولري په کم غوړو کې پاخه شوی وي دا ډیره فائدې لري پروژه کې چې وي خو د لیمو د جوس سره بعضی سبزیجات او خوري تازه میوه تازه جوس دا ډیره فائدې لري او سبزیجات یا پدې کې باید لکوپرې یا کوپرې توای کوکنټ توای دینه باید استفاده وشي او هغه جوس باید اونه خوري چې پاغه کې زیات شکر او یا زیات بوره استعمال شوی مثلا
ډیر زیات من له مهمه او ګټور معلوماتونه دوستانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عینالدین خروټ صاحب وو چې موږ پوښتنې جواب کړي ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه
مننه نجیه جنې تاسو نه هم یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکو او د خپل هیوادوالو په چوپړ کې یار وخت
له تاسو ورېدونکو هم ډیر زیات مننه کوو د ازادي رادیو نور خبرونه مهیروي زمونږه د خدای پامن